السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغلاست دوی بجه سوی د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې اونیس پروگرام ځوان فکر پر مخ ځي چې اجمل تورمانی وړاندې کوي خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د سیمې او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوم نمړی د ځینو خبرونو سرچکی په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسولګری بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول او په قرغیزستان کې یوه ښځه په نژادي نفرت اچونه تورنه سوې ده. بشپړه خبرونه په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسولګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ. په بلخ کې د پاکستان جنرال کونسل سرفراز احمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د کنسولګری تر درو ورځو بندېدو وروسته نن غرمه بیرته خپل فعالیت پیل کړی دی. د وویل چې د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزو ورکولو پروسه به په عادي توګه دوام وکړي، خو ده ویلي چې د بلخ امنیتي چارواکي باید دغه ډیپلوماتیک ځای امنیتي تدابیر زیات کړي. د بلخ د والی ویاند ویلي چې په دې ولایت کې د پاکستانی کنسولګری د مسؤلانو غوښتنې ته به د قانون له مخې لاسرسی وسي. د پاکستان کنسولګری درې ورځې وړاندې وروسته له هغه خپل فعالیت په موقتي توګه ودراوه چې یوې 12 کلنې نجلۍ هڅه وکړه له لاسي بم سره دغې کنسولګری ته ننوځي. د بلخ د امنیې قومندانۍ دغه مشکوکه نجلۍ نیولې ده او د پیښې په اړه یې پلټنې دوام لري. د بلخ ولایت شولګرو لسوالی امنیتي مسؤلان وایي چې د وسلوالو طالبانو او ځایي پولیسو ترمنځ په نښته کې 14 سختریځې وژل سوي دي. د شولګره امنیې قومندان محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې نښته پرون ماخوستن وروسته له هغه پیل سوه چې وسلوالو طالبانو د شولګره ولسوالي په بودنه قلعه کلي کې د پولیسو پر پوسته تهاجمي حمله وکړه او نښته تر سهاره روانه وه. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیې قومندان ویلي چې په دې نښته کې شپږ ځایي پولیس هم وژل سوي او درې کسان ټپیان سوي دي او طالبانو یو ځایي پولیس برمته نیولی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د لیرې پرتو سیمو د تصفیه په هدف د طوفان 22 په نوم افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي. په کندوز کې د ملي اردو د پامیر شل فرقې مسؤلانو ویلي چې له دوشنبې راهیسې پیل سوي د افغان ګډو ځواکونو د کندوز ښار د لیرې پرتو سیمو د تصفیه په هدف عملیات به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. د نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې کیږي. د کرکټ د نړیوالې شورا د نننی اعلان له مخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر په 26 او 28 لومړۍ دوی لوبې په پرت ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډلایډ کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. د نومبر په روم په برزبن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به په سیدنی کې له هند سره مخامخ کیږي. د کرکټ د نړیوالې شورا د نننی اعلان په مراسمو کې د نړۍ غوره بالر افغان لوبغاړی راشد خان هم حضور درلود او وی ویل چې دی او ملګری به یې د لوبو د ګټلو لپاره پوره چمتووالی ونیسي، خو تر 2020 کال مخکې به سږ کال په انګلستان کې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د مې له 1/3 پیل سي چې پکښې به افغانستان په ګروپي دور کې د هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره 9 لوبې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په قرغیزستان کې یوه ښځه د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجیانګ کې د پیکینګ د پالیسیو پر ضد په لاریون کې په نژادي نفرت اچونه تورنه سوې ده. د قرغیزستان په پلازمینه کې یوې محکمې حکم وکړ چې ګل جمیله سفرالایوا به 2 میاشتې توقیف سي. د دې قضیې په اړه پلټنې دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړی چې له یهودانو سره زیدیت او کرکه په ټوله نړۍ کې مخ پر زیاتېدو ده. انتونیو ګوتریش دا څرګندونې پرون د جنورۍ په 28 په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې یا هالوکاست د ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې وکړې. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جرمني د فاشیست رهبر اډولف هیټلر پوځونو 5 میلیون یهودان او میلیونونه نور وګړي ووژل. ګوتریش د هغو هڅو په اړه هم خبرداری ورکړ چې د هالوکاست تاریخ بیا لیکنه وبلله. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې 2010 کال کې په امریکا د یهودانو پر ضد حملې په سلو کې 50 زیاتې سوې او زیاته یې کړه چې د اروپایي ټولنې یوې څارونکې ادارې ویلي چې تیر کال په سلو کې 28 يهودان یوازې په دې خاطر چې يهودان دي له ځورونو سره مخامخ شوي وو. متحده ایالاتونو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي او دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د دې هیواد پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت دا اقدام پرون اعلان کړ. له دې مخکې واشنگټن او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو اعلان کړی و چې مادورو به له دې وروسته د وینزویلا د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت ونه پیژني. وینزویلا د نړۍ د تیلو له مهمو صادرونکو هیوادونو څخه دی او د تیلو عواید د دې هیواد مهمه اقتصادي سرچینه ده او د مادورو د ولسمشرۍ له بقا سره مرسته کوي. امریکا د وینزویلا د تیلو مهم پیرونکی هیواد دی او په نویو بندیزونو کې هم له دې هیواده د تیلو پر وارداتو بندیز نه دی لګول سوی، خو امریکایي کمپنیو ته اجازه نه ورکوي چې د وینزویلا د تیلو له دولتي کمپنۍ پی ډي وی اس ای سره مالی معاملې وکړي. مادورو پرون له یو شمېر ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه وغندل او هغه یې غیر قانوني او غیر اخلاقي وبلل. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پیل کو په همدغه هیله د ځوان فکر د دیونه په خبرونه ستاسو قربا دي اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره عملګرتیا کوي عبید الله عبیدی. په خبرونه کې را سره ملمانه دي، خو مخکې دي چې د خبرونه ملمانه معرفي کوم اول باید د خبرونه موضوع تاسو وایم. د خبرونه موضوع ده د روانې سولې په اړه خبرې د ځوانانو نظرونه په دې اړه باندې. په خبرونه کې را سره ملمانه دي د هلمند سولې کاروان مشر ښاغلی اقبال خیبر، د غشان د سولې د ولسی حرکت غړی ښاغلی حاجی محمد نیکزاد، او د سولې د چارو یو ځوان فعال ښاغلی خیرالله شینواری ټاکل شوی چې د غشان د سولې د چارو یو بل ځوان فعال ښاغلی شفیع اعظم هم په لنډو شیبو کې را سره په سټوډیو کې اوځای شي. تاسو ټولو درنو ملمنو ته خراج خلاص وایم. د غشان تاسو درنو دوستان هم کولای شي چې د تلیفون په کرخه بیا سره اړیکه ونیسي، خپل نظرونه را سره شریکي. کله ملمنو ته پښتون لري 0995 دا مو د تلیفون شمیرې دي. نو مخکې له هر څه ښاغلی خیبر له تاسو پښتنه وکړو، په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره وکتل. تقریبا دغه د کاتر شپږ ورځې دوام کوي. وروسته له هغې نه ښاغلی خلیلزاد راغی کابل ته، ولسمشر غنی سره یې وکتل. پرون ولسمشر غنی یوه تلویزیوني وینا وکړه ملت ته د سولې په اړه خبرې وکړې. دې هر څه پام سره تاسو د سولې په برخه کې روان پرمختګونه روان هڅې چې دي څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ازادۍ رادیو ته ډیر قدرمن اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه. روانې هڅې او روان کال یا بیخي تیر کال وخیو چې افغانانو کې یو تحرک را پیدا سو. په تیرو ولسو کلونو کې دا ډول جدي تحرک په افغانانو کې نه و او انتظار یې ایسته چې هر څه به خپله بدلیږي. دغه بدلون په افغانانو کې چې خپل نه بدلیږي باید بدلې کو. د یو بهترین بدلون نه د همغه بدلون په دوام ولسی هڅې شروع سولې د هیواد په ګوټ ګوټ کې، او هغه و چې سیمه ییزو نړیوال تاثیرات یې ودرلودل تر دې چې نړیواله ټولنه ګاونډیان دې ته چمتو سول چې د سولې لپاره مذاکرې شروع کړي، د سولې لپاره خبرې شروع کړي. زما پاند روانې خبرې چې دې مخ کې ساری نه و په تیرو ولسو کلونو کې سیمه ییز خپل داخلي سیمه ییز او نړیوال د نظرونو اجماع پرې ستا فرزند دننه په کور دننه خبره کوو. په افغانانو کې هغه تحرک پیدا سو نوري غواړ یمن او نور له جګړې څخه تر پوزې راغلي دي او په منطقوي لحاظ کو خیو گاونډیان په گاونډیانو کې خپل د نننه ستونزې سته د نننه مزاحمتونه سته په کور د نننه مشکلات ورته ایجاد شوی دي نو د افغانستان په چارو کې په جګړه کې ډیر لاس نسی وهای او که په نړیواله کچه وخیو په لوی کې د امریکا متحده ایالاتونه په هغوی کې د هغوی په ذهنیت کې بدلون راغی او نور هغه پیسې هغه مصرف نور نسی پرې کولای چې دې مخکې په د افغانستان په جګړه کې پرې کاو نو غواړي چې د مصارف نور په خپلو هیوادونو کې ولګي ځکه خپله په عام امریکایانو کې هم یو شور دی بیا په ځوانو امریکایانو کې چې ولی باید دومره پیسې په افغانستان کې مصرف سي سره دی چې موږ په کور دننه ډېرې ستونزې او مسلې لرو نو د ټولو مسلو ته په کتو ذهني اجماع سته په منطقي په ملي او په نړیواله کچه نو سړی ویلای سي چې رواني خبرې یوې نتیجې ته رسیدلای سي
بله ډېر ډېر مننه ښاغلی شینوار یک تاسو راته وایي پرون ولسمشر غنی وینا درلودله په دغه وینا کې د ولسمشر غنی د خبرو مهم ټکی دا و چې هغه وویل چې موږ چټک سوله غواړو خو با تدبیر سوله غواړو ځکه نه غواړو چې په خانۍ تیروتنی یو ځل بیا تکرار شي ښاغلی غنی د جمهور رئیس نجیب الله واکمنې محل ته اشاره وکړه آیا فکر نه کوئ چې د ټولو هیلو سره چې خغلی خیبر هم ورته اشاره وکړه یو څه اندېښنې هم دغه د سولې د خبرو سره ملګری دي داسې فکر نه کوي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته استاد قدرمن اوریدونکو ته او د میز ګډونوال ته تورمان صاحب دا سیده چې د امریکایانو تشویش ته ده چې څنګه د خپل تاریخ د اوګدي جګړې څخه خپل ابخه په مسونه شو توګه باندې وباسي دا د اغوی لومړی توپ ده او دا د اغوی غوښتنه ده او دا د اغوی هدف ده دا په افغانانو پورې تړاو لري دا په موږ پورې تړاو لري دا په شیخ هیبت الله پورې تړاو لري دا په خاغلی اشرف غنی پورې تړاو لري دا د افغانستان په سیاسيونو پورې تړاو لري دا د افغانستان په ځوانانو او په خزو پورې تړاو لري چې د خپل مستقبل لپاره فیصله وکړي او د خپل راتلونکو پریکړه په خپل وکړي سمه ده موږ د امریکایانو سره شخړه لرو موږ د امریکایانو سره خبرې لرو موږ د امریکایانو سره جنجال لرو موږ د امریکایانو سره حساب کتاب لرو مګر موږ خپل منځي مصلحت هم لرو موږ خپل منځي مسائل هم لرو موږ باید خپل منځي مسائل ته بیدار اوسو او د خپل مملکت د آینده په حق له باید خپل تشویش وکړو امریکایان هیڅ کله دا تشویش نه لري امریکایانو سره د افغانستان د اقتصاد غم نشته امریکایانو سره د افغانستان د ثبات غم نشته امریکایانو سره د افغانستان کې د یو قوي دولت او حکومت او نظام غم نشته دا به موږ یو چې دا تشویش باید موږ سره وي دا به موږ وي چې موږ یو چې موږ باید د دې په حق له پریکړه وکړو او فیصله وکړو او توافق وکړو یو بل ته گذشت وکړو یو بل ومنو دغه تشویشونه باید له موږ سره وي نو فلې هازه چې کله خبره موږ ته رسیږي نو موږ ته په کار ده چې د ډیر دقت څخه د ډیر هوښیاري څخه او د ډیر زرنګۍ څخه دلته کار واخلو پرې نو زموږ په مخ کې تجربه پرتی دي ډاکټر نجیب الله وخت ته اشاره کیږي ډاکټر نجیب په هغه وخت کې د مجاهدینو حرکتونو ته د سولې بلنه ورکړه چې هغه وخت مجاهدین تقریبا 4 او دغه تر رسیدلی ول نو په تاسو وخت کې د سولې فرصت لاسه وته یو د مذاکرات فرصت لاسه وته یو نو په کار دا و چې دیته ادامه او اغینه مخ کې کله چې روسان وتل هغه وخت کې دا فیصله شوه کله چې روسان وتل تر اغې وړاندې دا پریکړه سوی وای کله چې روسان په جنیف کې د مذاکرات مسله کول هغه وخت باید مجاهدینو دا فکر کړو چې دا خپل استاجتوب ولې منګ بل چاته ورکو ولې پردای کول ځان یې لري کو دغه سي مسائل وو دغه سي غلطیان وی چې دا مملکت دی حالت تر ورساو یعنی منګ دا فکر ونک منګ د اوخیاري نه کار وانه خست منګ زرنګي ونکړه منګ چالاکی ونکړه مونږه بیداری و نکړه مونږه هرڅه پری خودل پردی وته مونږ فکر کاو چې پاکستان به زموږ په استازیتوب باندې خي خبري وکي مونږ داس فکر وکړو چې روسانو لوتون ورسته به مونږه ثبات ته ورسیږو ډاکټر نجیب فکر وکړو چې د روسانو لوتل ورسته زموږ د دولت قوت او نظامی ورتیا د ځان او د واک د ساتل لپاره وکړو مګم هغه وخت چې د خبره هغه وخت چې مجاهدین د کابل دروازو ته راورسیدل بیا د سولې وړاندې زوک بیا د ملي مصالحې وړاندې زوک له همدې ځایه په ډاکټر اشرف غنی او په طالبانو په تحریک باندې غږ کوم چې موږ مخه ته تجربه پرتی دي پام کوی هغه ته بیرته مګرځي دا د سچنی دی کی یو څوک غلطی کوي او مخ ته چنی پراته تاریخ کې څه پیټیر شوی نه او دوی بیا هم مغه خوا ته زی دا یو مسله ده مګر زموږ مخ ته تجربه پراته ده چې موږ بدبختی طرف ته تللی یو شل کالم پنځوش کالم مخ کې موږ د بدبختی خوا ته په لوی لاس په لزان رسوق هم د حکومت طرف ته هم د مجاهدینو طرف ته د حکومت طرف ته خلکو دا قضاوت ونه ک چې ابر قدرت روس چپکیږي ځکه کارایم چې مجاهد سره وجنګیږم او د مجاهد طرف دا سوچ ونه ک چې زما استازیتوب زما مبارزه ولی حاضر لاړسین پاکستان لاړسی په جنیف کې زما پاستازیتوب مانی کینه آیا پاکستان د افغانستان صوبات غواړي دا سیاسي مسائل و چې زموږ د پاره تجربه و نو فلې هازه اوسم په کار داده چې موږ د امدغه په خوانه یو تیرو تجربه ته وګورو او دواړه لوري د عقلانیت نه کار واخلو د امریکایان د پاره دالومې توپ نه ده زموږ د پاره دالومې توپ
مننه شنوارې صاحب خغلی حاج محمد نگزار مخکړل چې تاسو را شو خغلی شفیع اعظم ته خبرونه کې خراغ لاسو یو خراغ لاسو خغلی نگزار صاحب ستاسو په نظر باندې مثلا د هروانې هڅې څنګه روانې دي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د افغان حکومت پلاوی چې دی دا تر اوسه پورې په خبرو کې نه دی شریک شوی او یوازې خبرې د امریکایي چارواکو او طالب استاذ ترمنځ روانې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او اوریدونکو ته داسې میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دغه کله کله موږ په دې فکر کې ډوب شو چې څه روان دي او څه باید وسي. موږ یو عادت لرو کچیر موږ هر کار کوو نو مشوره باید وکړو خو زه په خپل وای مشوره دغه کارو د پاره کیږي کم کارونه چې مصلحتي وي یا د شنیت څخه نه وي او شنیت په خپل هیڅ مشورې ته اړتیا نه لري هر څه ښکاره پرته دي اولس د ژوند کولو حق لري اولس ډیر زوریدلې دی هر څوک د خپل هغه سچ د ورسره دي ځان سره کده چوکي امید د کار فکر لري هغه تر شو لاندې کی او دولت غشتونه دي د غاړه کشیږي دا غشکاره خبره ده د چوس رازو د شاغلی خلیلزاد او د سولې مسائل په قطر کې او یا هم د دولت هغه ځینی زشت الفاظ چې کارول کیږي درې سره اړخونه په لرو لرو فاصلو کې دي د تحلیل څخه دا
زشت الفاظ
مثلا یعنی اغه سچې دولت یا ولسمشر وای چې یو تکرار سوی دی لکه د ډاکټر نجیب په وخت کې چې پیښه سو بیره د افغانانو سره هم بیره ده د ته په زکه په زشت الفاظو باندې ویل کیږي چې مقابل لور هیڅ کله د ته ځان نه آماده کوي چې د دې شته د آماده سي چې موږ د ماقت حکومت څخه تیرېدلې سو او موږ لمړی غواړو چې خبرې وکړو د افغان دولت سره او بیا دغه کار یوې نتیجې ته ورسیږي د دواړو خبرو ته کچیر وکتل سي نو دواړه طرف په لری فاصله کې دي سره که څه هم امیدواري سته خو زه په خپل زه فکر نه کوم چې په دغه طریقه باندې چې دوی روان دي موږ د جر وکولای سو چې د سولو د سولې مهمو مسایلو مهمو خبرو ته ورسیږو دا چې سولې موږ څنګه راوړو سولې څنګه ګټو او بیا سولې څنګه ساتو ډېر اوږدې خبرې دي او یو اوږد محل ته اړتیا سته چې یو پوره دقت باید په دې کار کې وسی دا سه په لنډو ټکو کې د پردو د لارې موږ نسو کولای چې خپل راتلونکي تضمین کو
خغلی اعظم خغلی نگزاد ویل چې واټن لري دی سولې ته د دواړو خواوو تر منځ خبرو ته په کتو ستاسو نظر څه دی موږ نږدې یو سولې ته لري یو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د بحث ګنډولو ته ټولو اوریدونکو ته شنډه اوس ما اوري. سوله معمولا یو موضوع ده چې د سوله د جګړې نیمایي یا د جګړې په اندازه باندې وخت اخلي. موږ که داسې زر توقع کوو چې زر باید سوله راسي دا به اشتباهي او تقریبا د افغانستان سوله د جګړې نیمایي ته تقریبا رسیدلې ده. نه موږ که وګورو ته 2009 او 2008 کال کې د سولې بحث راغلی و.
ما وبخې ستاسو خبره مونږ ونیسم ښاغلي ودیر صاحب سره مې مرکه درلوده هغه راته وویل چې نه پوهېږم د کوم ځای مثال ورکړي چې هغوی یوازې څو کاله په دې باندې خبرې کولې چې موږ په ګردي مې سره کینو په بیضوي مې سره کینو په مثلث مې سره کینو
لایف نه ده
لایف
صحیح درسته ده. موضوع دلته د سولې ده. تقریبا اوس چې دغه بحث موږ ګورو زیات دوستان په همدې باندې ګیله لري چې ولې حکومت تر اوسه پورې ګوښه سوی ده. منفي تعبیر دې ته ورکوي شخصا چې دې ته ګورم په افغانستان کې دغه جګړه ده، په دې کې افغان حکومت یو طرف ته او بهرانیان په راس کې امریکا ده بل طرف ته، او مقابل کې طالبان دي. دلته دې جګړې حل هم چې غواړو دا هم باید مرحله وار سټپ بای سټپ باید ووسي. د سولې بحث تر جګړې ډیر پیچلی ده. جګړه ډیر زیات فکر او تمرکز اړتیا نه لري، هغه په عامه اصطلاح د درز غپ مسله ده، خو سوله دومره حساسه ده چې حتی ته چې کومې خبرې کوې اتا ادبیات دا هم پکې کلیدي رول لري. اتا حریفان یا بے طرفین خلق دا ټول تا څاري چې تا باډي لنګویج څه وایي، تا خبرې څه وایي، تا ادبیات څه وایي، بیا د همدغې په اساس باندې مقابل لوری خپل دریز و خپل غنیسي پکې. تر اوسه پورې چې طالبانو له امریکا سره کومې خبرې کړې دي دا واقعا هیله بښونکي دي، یو یو غټ کنګل مات څه دواړه لوري په صراحت باندې وایي چې مونږ راضی یو له دغې ناسې نه څو پرله پسې ناسې چې د مونږ وسولې یو یو ډرافت یا د خاکې په شکل باندې
تاسو خیر کتروس پرې مثلا د افغان حکومت په پای په کې نه شریک ولا بیا هم له بخون کړي
هله بخون کړه، ځکه چې امریکا د جګړې غټ طرف غټ کې لورې ده. دوی توافق حاصل څه پسې راځو د دوهم طرف ته. تاسو وګورئ ځینې کسان دغه نیوي کې کوي خو لږ به په سړه سینه باندې هر څه تحلیل کومه. طالبانو تر اوسه پورې مطلق تس نه درت کړی چې موږ له افغان حکومت یا افغان احزاب او مدني ټولنو سره قطعا نه کینو. ویلې دي چې کله موږ په ځینې مواردو باندې له امریکا سره تفاهم ته ورسیږو. اوساس یو ګوري د امریکا بحث دی وټلو ده، دا بحث به له امریکا سره حل شي، دې کې شک نشته. د موږ د بندیانو مسله ده، ګوري موږ په مخ کې نږدې د حزب اسلامي سره د سولې مسله ولا. تر اوسه پورې منګ په خصوصي مجالس کې چې حکمتیار صاحب سره ناسي یا دی په خپل باندې چرسانی تر غل دي وایي چې ځینې توافقات دي تر اوسه پورې پاتري، ځینې بنديان دي د حزب اسلامي تر اوسه پورې د نه دي خلاصي وي. توافق حکومت سره کړی چې کله حکومت ته وشي دا اخلاص کې دي ورته وایي چې امریکا اجازه نه ورکي، امریکا په خپل ملاحظات لري. د طالبانو او د حزب اسلامي بحث جدا ده، هغه په صراحت باندې وایي چې چیرته افغان حکومت موږ سره دغه شته توافقات هم نه وای منلي موږ بیا هم کابل ته راتللو. حزب اسلامي تصمیم نیولای چې کابل ته راځي، خو طالبان داسې نه دي. موږ داسې نو څه کولای چې یو تجربه راواخلو دا په ټولو کې تطبیق کړو، شرایطو ته عیني شرایطو ته مقابل لوري ته په کتو باندې دا مسله به کې وسی. اوس چې دوی ځینې موضوعات له امریکا سره حل کړي دي یا د حل کېدو په مرحله کې دي دا ښه پرمختګ ده، مرحله په مرحله باندې دې نه وروسته به راځي د افغان حکومت سره. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان حکومت دلته د احزابو د فعالینو د دوی اګنورول موږ په هیڅ وجه باندې سولې ته نشي رسولی. بل اخر د دې غوښتنې باید واورېدل سي، معقول شرایط به سره بحثي یوې نتیجې ته باید ورسیږي. زه فکر کوم رورو دغه میکانیزم ته موږ مخ په نیګي کېدو باندې تاسو د روسي توافقات چې وګوري په دې کې مثلا دره چې اوربند به کېږي، اوربند دی ویل چې موږ دا مسله مطرح کوو او د اوربند سره په همزمانه له افغان حکومت سره به خبرې شروع کیږي. نو دغه ټول خوشبینیانه چې سره وسنجي دغه پرمختګونه دا موږ دې ته هڅي چې موږ سولې ته نږدې شو یو، موږ بل اخر خپل مسیر پیدا ک د جګړې خیل غاړي دی نتیجې ته ورسېدل چې په جګړه حل لار نه ده. امریکا نن واضح وایي چې موږ نسو کولای طالبان په جګړه باندې ماته کو، دوی خپل ټول نظامی ابزار تبلیغاتي ابزار ټول فشار نه وکړول. طالبان هم په دې باندې متیقین دي چې نسی کولای بل اخر چې هر څه په زور باندې وګټي. هر جګړه پای لري او پای بل اخر مذاکرات دي، د زور کچیر ته وای ولس اتلس کاله کافی دوره ولا ادوارد د پاره، لیکن دا مثلا بمبست رسیدلی ده. اوس برهنیانو د ارجمنه کړی ده، خلیل زاده خبره کی توافق تر رسیدي فورن د مایک پمپ خبره ده چې منګل افغانستان نه وځو. طالبانو سره کرخه حال سولا پکې، طالبان په صحت ورته وایي چې منګ به نور اجازه نه ورکو چې د پخوا په سیر باندې افغانستان تر روسانو د پاره یو ځاله ووزی. دا په خپل باندې یو غټ پرمختګ ده. بل دا ده چې ما ته پکې معقولیت په دې باندې خاره کیږي د سولې د مذاکرات معقولیت هغه وخت ده چې دوه لوري پکې ګټون کې ووسی، هغه د وین وین پالیسی پکې راسي، یعنی هر لوري ځان ګټون کې پکې احساس کوي، هر لوري یو څه ولري. کچیر ته یو لوري مطلب دا سولې پیدا کړي یو تفاهم به میکانیزم خط لا تقریبا دغه برخه کې دغه سره روانه ده. زه امیدوارم هله بهون کایم چې له حکومت سره به هم دغه سی وګ خودی د مخ کې هغه بحث د سولې د ادبیاتو ده. متاسف اوس هم چې زه ګورم د حکومت په اړخ کې د طالبانو په اړخ کې جدي داخلي دي د سولې ادبیات په نظر کې نه نیول کیږي او لا هم کنایه کتری او پیغور ډول یو شکل روان دي چې دغه شبیت مخه ونیسي.
خپل شنواره دی هرڅ ته په کتو سره ما مخکې ویل چې کله کله ناهیلې امر سره مل وي. مثلا یو اوس ویره دا ده چې ک چیرې دغه تفاهم سره وشي، دغه وکړ سره وشي، او امریکایي پوځیان مثلا افغانستان ووزي، په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي چې غیر له طالبان ډل نه شل تر هغه ډلې نورې په افغانستان کې موجودې دي که نه، د ګاونډیو هیوادونو ګواښونو ته پام سره که نه، آیا دا تضمین څوک ورکولی شي؟ دا تضمین باید څوک ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د جګړو په ډګر باندې نه بدلېږي، د ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي؟ څوک دا تضمین باید ورکړي او آیا دا تضمین به ورکړي؟
لومړی خو تورمان صاحب، دغه د شل ترهګرو ډلو خبره چې ده، دا د جګړه پلو اطرافو او طرفونو ذهنیت دی او دا یو قسم پبلیسیټي ده چې دوی یې کوي. شل ترهګرې ډلې په افغانستان کې نشته. دا هله ثابته شوه چې کله طالبانو درې ورځنی اوربند ومانه او دا اوربند موږ او تاسې په سترګو ولیده چې په ټول افغانستان کې ټک ونه شو. صحیح ده، په جلال آباد کې یوه پیښه وشوله چې د هغې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیسته او هغه هم د دې دپاره و چې فقط دغه د اوربند خوشحالیانې په درېیمه ورځ باندې تخریب کړي او په یو شکل باندې خپل حضور وښیي. دا چې دې لاسته دې شاته د چا لاس و هغه بېله مسله ده او خلک پوهیږي چې داعش څوک او څنګه رامنځته شوی او څنګه تمویل کیږي او څنګه دومره لوی شو په دې حالاتو کې، دا معلومه مسله ده د افغانستان خلکو ته. دغه بحث نافع ده، دا بس د هغو خلکو دی چې د جګړې ذهنیت لري، جګړې دپاره بهانې لټوي، جګړې ته لار هواروي. جګړه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ ده، سمه ده. افغان حکومت هم پکې په یو شکل باندې دخیل دی، البته چې د حکومت د امریکایانو حمایه کوي. د ناهیلیتوب بس د کبیر ته موږ او تاسې راګرځو، ما وویل چې دا ټول په افغانانو پورې تړاو لري، دا زموږ او ستاسې په لاس کې خبره ده. دا د بهرنیانو لري، د امریکایانو هدف هم مخکې واضح کړ چې د اوږدې جګړې نه وتل دي، بس خلاص. نور د افغانستان د ثبات مسله، د افغانستان د اقتصاد مسله، د افغانستان د راتلونکي مسله، د افغانستان کې د پایدار نظام مسله، د پیاوړي حکومت مسله، دا ټوله د افغانانو پورې تړلې خبره ده. دا ټوله په طالب او په افغانستان په حکومت پورې تړلې خبره ده. که موږ چیرته تکړه وو، که موږ چیرته هوښیار وو، خپل حکومت جوړ کړو، موږ به یو بل ومنو، موږ به یو بل ته نږدې سو، موږ به یو بل ته ورغاړې وځو. او که چیرته موږ بدبخته وو، که چیرته موږ ناپوه وو، که چیرته موږ نادانه وو او موږ د تیرو ترخو تجربو نه سبق او درس نه واخیسته، نو موږ به لا هم په یو بل باندې ټاپې لګوو، موږ به لا هم یو بل ته د پردي په سترګه ګورو، موږ به لا هم وایو چې طالب د دغه نوکر ده، د پاکستان نوکر ده، او حکومت د امریکا نوکر ده، او دا هغه د امریکایان د وتلو د هغو نه وروسته. البته دا مسله ټوله په موږ پورې تړاو لري. ځینې مسایل شته، ځینې ویرې شته دي رښتیا هم، چې ملک ښکاري موږ ته چې حکومت په دغه څانګه کې چې وایي چې هیڅ وخت په ځانګړې توګه ډاکټر اشرف غني، دا نور خلکو غلي دي. اوس موږ وینو چې نور مخالف د طالبانو هغه قوي ترین فکري او ایدیالوژیک مخالف خلک غلي دي او اشرف غني لګیا ده غږیږي د سولې مخالفت کوي او وایي چې په هیڅ صورت د قدرت خلا نه غواړو، دا ځکه چې دا د نظام خلا ده او دلته ګډوډي رامنځته کیږي. صحیح ده. اوس زه نه پوهیږم چې دا ډاکټر صاحب اشرف غني دا د خپل حکومت تعریف څنګه کوي خلکو ته، د خپل حکومت د مشروعیت په اړه خلکو ته څنګه قناعت ورکوي. یو څوک چې د اجرایه ریاست خپلو خلکو ته قناعت ورکوي زه حکومت یم، یو څوک چې د میلیونونو خلکو په رایو باندې کاشکې یو څوک دلته وای که نه، نو زه دا وایم چې دې ته ښه نه ده چې موږ لاړ سو. موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې څنګه روغې جوړې ته ورسیږو، څنګه یو بل ومنو او څنګه د افغانستان د سیاسي نظام ثبات ته ورسیږو. موږ څنګه موږ او تاسې داسې یو پلان جوړ کړو، داسې کارونه وکړو، داسې اعمال ترسره کړو چې هغې کې د افغانستان د بقا راز نغښتی. دغه لپاره مهم
د دوی هغه هڅې د کوم ځای ته ورسېدې بالاخره؟
یو شی باید واضح کو، که په دنیا کې چې کومې سولې موږ په مخ کې لرو،
او دا چې مثلا په دې روانو خبرو کې بخی څونه مثلا ستاسو دغه حرکت ته چې په هلمند هم شروع کړه تر مزاور پورې خپېبلې، دا څونه رول ورکړل شو، څومره ارزښت ورکړل شو؟
نړیوالو بیلګو ته که وګورو، همدغه خلکو عوامو مدني ټولنو دیو ډیر زیات رول لوباو. مثلا که د کولمبیا سولې ته وګرځو، د کولمبیا په سوله کې د دواړو ترمنځ، د دواړو لورو ترمنځ د ذهنیت سازۍ په برخه کې او د ولس د ذهنیت سازۍ په برخه کې تر ټولو زیات کار ولس وکړه، خلکو وکړه، او د خلکو دغسې ډلو وکړه لکه اوس چې په افغانستان کې لګیا دي. د دې تر څنګ د سریلانکا په سوله کې هم خلکو ډیر رول ولوباوه. نو هغو بیلګو ته په کتو او بیا په افغانستان کې دې بیلګو ته په کتو، سیدل 2009 څخه یوازې جعلی د سولې خبرې روانې وي، د سولې خبرې کېدلې، مثلا د سولې عالی شورا او د تورته نور داسې بنسټونه و چې بنیادی کار نه کاوه، داسې کار نه کاوه چې موضوع دومره راتوده کې د خلکو حقیقي غوښتنه رامنځته کړي. یوازینی همدغه حرکت و چې تیر کال،
تاسو فکر کوئ چې په دغه اوسنیو خبرې چې کومې روان دي په دې کې دې حرکت رول جوت دی، یعنی څه خلک تشویق شوي ول چې مثلا د دغې ته
ډېر واضح خلک نور تر پوزې رسېدلي وو له جګړې، داسې یو اواز ته ضرورت و، یو داسې لږ سپیکر ته ضرورت و چې دوی راووزي پکې چغې ووهي او خپل حضور پکې ثابت کړي. نو هغه همدا و، له وخته چې خیمه ودرېدله، هلته چې موږ هم زموږ د تشخیص له مخې باور مه نه درلود چې خلک به دومره پریمانه راټولیږي، په زرهاوو خلک راټول سوله. بیا چې حرکت شروع سو موږ باور نه درلوده، ځکه کومه بستره چې موږ ځان سره راخیسته و خواړه مو پکې راخیستي و چې یاره کېدای سي خلک په جګړو کې روزل سوي دي، معتاد سوي دي، بیخي دا منو د سولې خبره پرې بده ولګیږي. خو چې راووتلو هغه قدر و عزت و پجرایي چې زموږ وسوله موږ هېڅ تصور نه درلوده، نو او بیا خپله د دوی حضور زموږ په وړاندې راوتل او بیا هرکلی او پجرایي کول، دا ټول په دې دلالت کاوه چې یاره دوی په رښتیا بدلون غواړي او په رښتیا له دې وضعیت څخه پتنګ سوي دي، نه یوازې چې خلک
مننه خبرښاغلی خبر بیا هم درځو، خو فقط که پلان دوی راته وایي چې راتلونکي پلانونه د سولې د ولسي حرکت څه دي مثلا؟
روان وضعیت کې فقط د ولس په استازولۍ، د دې لپاره چې د ولس غوښتنې پکې مطرح سوي، د ولس حضور تعریف سوي، یوازې او یوازې د خلکو راویښونه او ویښ ساتن غواړي او دا کار کوي. هغه ورځني مسایل ورسره شریکوي چې که احیانا د سولې خبرې خرابېدلې بیا به موږ چمتو یو، قوي تظاهرات به کوو او لوري به بېرته هڅه وو چې شروع یې کړي چې یوه هیله یې پوره سوله، یوه هیله یې همدا وه چې د سولې خبرې شروع شي. او که احیانا خدای مه کړه د سولې خبرې په ټپه درېدلې، بیا به هم تظاهر کوو، او که سوله په سودا بدلېدله یو تاریخي شرم ته ورګرځېدلو، بیا به خپل ولسي دریځ وړاندې کوو. دا چې څومره منل کېږي هغه بېله خبره ده، خو تاریخ ته به د ولس رایه سپارو چې ولس په دې برخه کې رایه درلوده یا یې نه درلودله. نو فقط ته د خپل حضور د ولسي حضور د ثابتولو لپاره اوس په ولایتو کې لاریونونه لرو چې په یولسو دولسو ولایتو کې مو لاریونونه وسوله، او په نورو ولایتو کې به هم لاریونونه وي. په دې ترتیب به خپل خلک
کو راځو ستاسو تلیفونونو ته، ستاسو تلیفوني اړیکې ځوابو. یو ځل بیا د تلیفون شمیرې اعلانوم، 0909 شل 15 50. دا مو تلیفون شمیرې دي، تاسو کولی شئ د موضوع په اړه خپل نظر وایي، او دغه شان کله درنو ملوانو څه پوښتنې لري دا هم مطرح کړئ. نو تخنیکي همکار وایي چې یو اړیکه را سره ده، یو اړیکه ته به ځواب ورکوو، ګورو چې څوک کوم ځای را سره دی. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بله، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. اړیکه له بده مرغه چې پرې شوې ده، په هر حال بل اړیکه هم شته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله، مهرباني. وعلیکم سردار محمد صاحب، مهرباني وکړئ.
مهرباني خدا دې چاول خدا په یو دولت کې دې دلو نړیوال ټولنې ټول پیژندل چې دا خو یو دولت دا یو پاچا لري یو اجرایه لري رئیس لري هغه طالبانو خو ویل هغه حکومت او بداګه حکومت دا د بل چا حکومت زه صحیح ده هغو خو ویل یا په جانب ده ودې وایي یا حق نه لري چې دی وایي خو بیا هم ودې وایي اما دا دوکه وکړه دا چلوالي وکړي خبر
مانا سردار محمد صاحب ژوندی اوسه بل اوریدونکو هم را سره په لیکه ده مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا بلې آزادی رادیو دا مهرباني وکړئ قدر من اوریدونکو د ټلیفون شمیرې زر به اعلان هم 0995 او 0922 255 دا مو ټلیفون شمیرې دي مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا بلې
السلام علیکم
و علیکم السلام زه خپل ځان راو پیژنه مېرمنی څوک لکه مزه یو بخي کاپیسا ولایت نو نوم مو
خو په تاسو کې کولی یو څه په دې سره شو کدا سره نه شو خپل د څوار من نورم و برانډ دی چې سره راځي دا خو څنګه ما کار وکړي دا خو سره راځي چې نورم خراب دي د ځان ته خو دا غره نه بکا وطن کې کار نه باندې هیڅ څه نه زه دا وطن خو اخر بل اخر زنه خو دې دا خو کار بار غوښ دا خو ټول مشکلات دا غو وطن دل ته خراب دی
مننه کوم اوریدونکو هم را سره دې مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
اج په زړه کاریا پرد کې څو د پیلې سټر پایډ کې څو 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 سلام
مهرباني
د کیا هو پایډ کانس خو وځي بعد افغانستان د امریکانو د ټولو نو بیا به وځي افغانستان کې څنګه حکومت له طالبان څخه خپل لاره نه نیسي
مانن حاجی صاحب ان شاء الله ملمانه برته جواب وای یو بل اوریدونکو هم را اخلو به ور شمل منو ته بلې مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا بلې آزادی رادیو دا مهرباني
وکړئ تاسو سلام نه مې عرض و چې دا غدې موږ افغاني ټولنه شکر مې ټولنه دا او اسلام د اعلی ربانی دین دی او قران قانون دی محمد اخری پیغمبر دی نتو او حدیثو باندې اجماع باندې قیاس باندې زموږ ټول دنیوي او خوروي امور سموندې نو ضرورت دي نشته چې نور خبرې وکړي همدغه قران کې غری منی او که ارګ منی دا قران دی وروخله قران ته د کینی په غی باندې د ډول عمل وکړي نور دي د مسلمان ملت نه جوړوي
بل اوریدونکو هم راخلو د غي اوریدونکو بل هم راخلو بیا به ملمنو ته ور شو بلې مهرباني وکي
السلام
علیکم وعلیکم السلام څوک لکه مسا ابراهیم د کندار سمیر ابراهیم ابراهیم جان سردار محمد رور د خبرو پاړه چې سره
قدرمن سردار محمد ورور ته زده وایم چې مخکې ناظم صاحب مې وی موضوع ته اشاره وکړه چې په تیوریک لحاظ باندې سوله چې دا د جګړې نیمایي عمر نیسی دا یو زمانګیره پروسه ده البته سوله سوله ځان ته تعریف لري او ځان ته خپل میکانیزم لري. د موږ د پاره سوله د دوو سیالو طرفونو ترمنز هغه مذاکرات دي چې پاغي کې د افغانستان راتلونکی تضمین شي. نه یوازې دا چې طالبان یوې پروسې د لارې نه ننوځي انټیګریټ سي، بلکې دغه مذاکرات باید د افغانستان راتلونکی سیاسي ثبات تضمین کړي. په افغانستان کې نور د جګړې د اختتام وي دا مذاکرات. بیا ځینې تخنیکی پروسې دي. موږ اوس په پیس بلډینګ کې روان یو، یعنی موږ د سولې جوړونې په پروسه کې یو. په سولې جوړونه کې موږ ټریک ټو مذاکرات لرو چې دا د رسمي مذاکراتو د پیل تر مخه مذاکرات دي. اوس مهال موږ په ټریک ټو کې یو. ټریک ټو مذاکرات هیڅ کله د رسنیو سره نه شریکیږي، هیڅ کله د نورو جانبینو سره نه شریکیږي. په هغې کې مخامخ جګړه کې کیل دي هغه خلک خبرې کوي تر څو لومړی د دوی ترمنځ د اعتماد فضا چې وروسته د پیس بلډینګ نه وروسته د ټرست بلډینګ مرحله ده، چې ټرست بلډینګ ته دا زمینه مساعدوي. په داسې حال کې چې د اعتماد جوړونې دپاره کار کیږي، که نور جهت نه داخل سي، که نور خلک چې مستقیما په جګړه کې لوري او ښکیل نه دي دا خلک داخل سي، بیا مذاکرات تخریبیږي. په مذاکراتو کې د مداخلې هڅه کیږي، په مذاکراتو کې د تخریب هڅه کیږي، نو بیا مشکلات جوړوي. حتی دغه بعضې ځینې جزئیات چې لاروځي، یعنی په تخنیکي لحاظ د ټریکټو مذاکراتو جزئیات باید راحته راونه وځي، فقط دواړه طرفه باید په جریان کې. کله چې اعتماد جوړونه وشوه د هغې نه وروسته به بیا موږ او تاسې نور خلک په جریان کې ساتو، رسنۍ به په جریان کې اچوو، خلک به په جریان کې اچوو، او دا ټوله مسله به هغوی ته برملا کوو چې بیا خدای مکه داسې کومه معامله ونشي چې هغه د افغانستان د خلکو له ارزښتونو سره، یا د هغه طرف چې هر څوک خدای وکړي چې دا سوله په ویتنام کې یا په سریلانکا کې یا په کولمبیا کې یا هر ځای کې چې. نو دا یو زه د دغه ورور څخه او د دې مایک له لارې نه د افغانستان د خلکو څخه دا غوښتنه او تقاضا لرمه چې د اتلس کالو جګړه چې دا اوسې موږ راواخلو هغه نوره به پرېږدو. دغه جګړه یو اوږده جګړه وه، یو جداري جګړه وه، ټوله نړۍ په کې ښکېل وه، او افغانانو سره په تقابل کې وه. د دې اسانه مسله نه ده، دا صبر باید ولرو، زغم باید ولرو، وخت باید دې ته ورکړو تر څو موږ داسې سولې ته ورسیږو چې هغه د افغانستان د ثبات تضمین وي. نه یوازې دا چې طالب لکه حکمتیار صاحب غوندې راشي، وزیر اکبر خان ناستی او جنگ په افغانستان کې رواني، داسې شی نه. سوله باید هغه پروسه چې افغانستان د دایمي ثبات خوان کې، او د دې لپاره موږ تاسو ته د زغم او د صبر اړتیا ده.
مننه. ښاغلی نیکزاد، زموږ روسي اوریدونکو ویل چې دواړه خو مسلمانان د قرآن د په منځ کې کېدي او سره د سوله وکړي. فکر کوي چې دا کار کېدو ولې ډېر پخوا ونه شو؟ مثلا ځکه چې پخوا هم دوی مسلمانان رسنۍ په مسلمانان شوي نه دي که نه، نو ولې مثلا د غیر دا حل لاره ده چې مثلا دغه وکړي، داسې یو سوله وشي؟
و دغه ورور ته خو به بیا هم یو جواب دغسې ورکو چې ورته به وایي چې ورور جانه، د 1400 کاله څخه قرآن شریف شته، مگر دغه د پاره چې موږ په ځان کې څنګه راولو باید موږ علم ولرو. د قرآن هر آیات باندې په هر څه باندې سر خلاصول د پاره د لوړ علم او لوړ تحلیل ته اړتیا ده، چې موږ تقریبا دونه ځای ته نه رسیدلی چې پر قرآن باندې موږ خپل فیصلې هغسې وکړو لکه څنګه چې دي. هو نوم به خود وي، موږ اوس ګورو په هر طرف کې چې پر قرآن باندې فیصله کوو، شریعت راولو یا مو شریعت راویستلی وو. دا ګرد شیان موږ ته معلوم دي، داسې نه ده چې موږ دونه ناپوهان یو. موږ افغانان چې په دې هم پوه نه سو چې شریعت چې ویل کېږي قرآن یې قانون سره کم دی. مخکې مې وویل چې هر څوک که چیرې پر حقایقو باندې ولاړ سي، هیڅ د مصلحت یا د صلاح یا مشورې اړتیا نه پیدا کېږي، هر څه په خپل ځای باندې خپل پاتې کېږي. دلته چوکۍ مطرح دی، دلته موقف مطرح دی د دواړو خواو څخه. دواړو طرفو کې ځینې کسان شته چې هغه کوشش کوي چې د پردو د پاره خپلې ګټې هم دلته تر پښو لاندې کړي، د خپل هیواد اولس پر غاړه باندې هم چاډک شیر دي، او دوی هم د یو بیرې سره ژوند ته ادامه ورکړي. موږ هیڅکله هم موږ هغه اولس چې پوهېدلی چې ټول عمر مو د تلون کې نسلو د پاره د اغو د عزت او د اغو د مزکی د ساتلو د پاره قرباني ورکړي دي لا به هم ورکو اما دا شی نسو قبل اولی چی پنجاب یا یو بل څوک دراسي پر موج باندې دي خپل اغه ساملی کې چې اغه د دوی ګټه پکشي وي او ځان بزموج وي ګټه به د پردو وي زه د دواړو خواو زه بیا هم غوښتنه کوم چې پر اغه قران باندې سرکشي نه لکه څنګه چې دی ورو ویله که پر اغه قران سرکشي نه هم کار کیږي او که په خپل سرکشي نه هم کار کیږي خو ناس ته په کار ده او کچیر نقش نه ما بیا هیڅ حل ته نه سره وزو د نور خواو څخه نه کیږي افغان دولت او طالبان دواړو خواوي د اولس د میان څخه دي کچیر دوی په خپل سرکشي تقریبا
80%
دوی ته اړتیا ده چې سرکشي 2% بهر د باندې خبره ده دا 2% دونه مهمه زه ولا قبولم او دا 80% دا ډیره مهمه ده
مننه حاجی صاحب فیض الله خغله اعظم له دوی هته تماس وي هغه دوه ممداویر له مثلا چې امریکایي پوځیان د افغانستان نو بیا به دا څنګه کیږي نو تاسو ورته وایي بیا به دا څنګه کیږي
جی صاحب فیض الله ورور ته بده و چې دغه اندېښنه واقعا ټول افغانانو ټولو طرفونو سره ده بهرنیانو سره هم ده ګاونډیانو سره هم ده ټولو سره ده چې څه به کیږي یوه موضوع ده چې څه به کیږي راسن موږ سره سوال ذهن ته دی نوي مکلونو حادثات راځي هلته هم دغسې خبرې ولې یوه روسان ووتل افغانان دلته په خپلو کې ښکېل شول او دوی چې کوم ارمانونه غوښتل هغه ونه سول پکې یوه مسله ده دغه پیښې او حادثې چې رامنځته کیږي د هغې تحلیل کې عیني شرایط هغه لوبغاړي دا ټول باید په نظر کې ونیول سي له نیکه مرغه زه چې یو شي ته خوشبینه یم هغه دا ده چې اوسني افغانان عوام خلک یې دا د نویمو کلونو سره قطعا د پرتلې وړ نه دي مخالفین هغه وخت کې د نظام یا د حکومت مخالفین چې ول دا د هغو سره د پرتلې وړ نه دي همدا ډول سیمه ییز او نړیوال حالات چې وګوري دا هم په دغه شکل باندې افغانان د موږ یو وخت کې په هغه وخت کې چې افغانانو خلک کډوال سول پاکستان او ایران ته لاړل د موږ مطلق افغانان تاسو وګورئ که عوام ملک سیاسین ول دوی پاکستان ایران امریکا دوی ته د نجات د پرېښتو قطعا نه تصور نه کوي فکر کوي چې دوی چې افغانانو سره مرسته کوي دا خاص د افغانۍ او د دین او د اسلام او یا د بشریت په خاطر باندې دي په دې باندې نه پوهېدل اوسني افغانان که درته ووایم چې نه ده افغانان د ایران د ټولو په شومه اهدافو باندې پوهېږي دا د یو ویښ ملت د یو باشعوره ملت ښکارندوی کوي له نیکه مرغه موږ دا شی لرو تاسو کولی شئ د بازار او په مکتب او په ښار او په هر ځای کې دا معلوم کړئ دوهمه موضوع ده چې د هغه وخت د نظام مخالفین تنا و تنظیمونه په پېښور کې ول په پاکستان کې ول یا په اسلام آباد و و اته تنظیمونه دا په ایران کې ول دا و تنظیمونه په خپلو کې دا و اته تنظیمونه هر یو له بل سره انتهایی اختلاف باندې اخته ول اوس یو شی چې دا موږ له نیکه مرغه باید ورته ووایو چې د حکومت د نظام مخالفین چې طالبان حداقل یوه رهبه لري یو چوکاټ لري یو فورم لري په اوربند کې دي مقایسه دا اوس دي تازه یو فرمان ورکړی ده د اوو اتو ولایتونو غرغټ رئیسانو کسان یې برطرفه کړل یو چې پکې اوف ونکړه دا قومنده ده او د سولې برخه کې دا ډېره مهمه ده موږ متاسفانه دغه ستونزه په حکومت کې لرو تقریبا چې رئیس جمهور یو خبره کوي د بهرنۍ چارو وزیر هغه نه مني وسره سولې بحث کې واحد دریځ ډېر مهم وي تل رهبري سره فهم ته رسیږي یو څه شي تعهدات سره کوي یو څه ورته مني یو څه درته مني سبا ته هغه پاتې افراد به دوه مني له نیکه مرغه مخالف صف کې چې موږ ده دغه اتحاد د نظر چې موږ هر خبره وکړي په سمع نه واتانه هغه خبره وسره ده دا یو پلس پاینټ دی اوسني موجوده حالاتو بل د سیمې مسله ده په سیمه کې روان کوم تحولات چې روان دي تاسو وګورئ چې موږ یو حد اقل 15 د سره موږ سره حد لرو په دې سیمه کې نفوذ لري او اغیزمن هیواد دوی د وان رود وان بیلټ چې کوم پروژه دی ځان سره لري د دې تی پروژې د تطبیق د پر په افغانستان کې امن او ثبات دوی ته مهمه ده د چین هیواد دغه پروژې تر ټولو غټ پارتنر پاکستان ده راتلونکو 2050 کال کې چین دا پلان لري چې د نړۍ تر ټولو غټ اقتصادي قوت به دوی وي د امریکا ځای به دا ونیسي پاکستان د دوی سره په څنګ کې ځان د وخت کاناډا بولي لکه اوس چې امریکا سره کاناډا ده دوی وایي چې چین اقتصادي قوت کې نو پاکستان به کاناډا وي د نړۍ په دغه لحاظ باندې تاسو که وګورئ روسي تحولاتو کې د پاکستان په سیاسي لیډرشپ کې بدلون راغلی. دا بدلون تاسو افغان حکومت چارواکي هم ځینې هغه ورځ خپله داوزي هم په دې باندې اعتراف وکړو چې موږ ډېر تفاوتونه وینو په دوی کې د روسي تحولاتو کې. دا په دې خاطر نه ده چې دوی افغانان ته نیت خسابې ده.
مثلا زه فکر کوم چې بیګا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تورخم بندر چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي بندر دی، دای ویلي چې دا باید پسته دې څلوري ساعته خلاص وي کنه.
بالکل.
زه فکر کوم چې واقعا یو څه بدلونونه شاید راغلي وي.
بالکل. دغه بدلونونه موږ دې ته هڅوي. همدغسې په ایران کې، ایران اوس دې نتیجې ګوري، په نویمه کلونو کې پاکستان، ایران، روسانو دوی غوښتل چې د افغانستان نظام وپاشل شي، دې ته د یو تهدید په سترګه باندې کتل، د افغانستان باید له منځه لاړ شي. اوس ایران هم دې نتیجې ته رسیدلی چې د افغان څلوېښت کلنې غمیزې لمبې اوس که کنټرول نشي، دا لمبې کولی شي چې د دوی اصفهان او تهران وسوځي. یعنی د دوی د خپلو ګټو دپاره موږ بعضې اوقاتو کې داسې یو کار باید وکړو چې ګټې مشترکه شي. دغه سی بیا که تاسو غټې حلقې ته لاړ شئ، نړیوال تحول ته دغه خوشبیني ورکوي چې موږ به انشاءالله هغو بدمرغیو بدبختۍ ته نه ورځو. خو دا په دې معنی نه ده چې حالات ټول مطلق اسان دي. بیا هم د موږ په داخلي بود کې مشکلات شته. موږ افغانان متاسفانه، افغانان تر اوسه پورې که هغه طرفونه دي، که طالبان دي، که افغان حکومت دي، دوی کله چې نور نړۍ سیمه ییز هغه ته راځي ډېر ښه، خو په داخل کې چې خپلو کې سي هغه په عامه اصطلاح تربورتوب
کوي. وخت کم پاتې دی، فقط یو دوه ورقې ټولو ته وخت ورکوو چې د خپلې وروستي نظریات چې څه باید وشي. اوس په داسې حالات کې چې خبرې په داسې وخت کې دي، هیلې م شته دی، ویرې م شته دی، هر څه موجود دي، اوس باید څه وشي؟ مثلا ستاسې نظر، شخصي نظر.
ما شخصي نظر دغه ده چې موږ تقریبا په دې سلوخلن بحران کې که چېرته موږ ګورو تر ټولو زرینترین او طلایي چانس کې دا چانس مدیریت غواړي، هم په طالبانو کې هم په افغان حکومت په لوري کې مخالفونه کې. چې دوی هر یو تاریخي مسؤلیت لري. تاسو که د افغان غمیزې د تاریخ وګورئ مسلسل، موږ ډېر طلایي چانسونه له لاسه ورکړي دي، افغانستان پکې تللی. اوس موږ عین یو فرصت ته رسېدلي یو، که طالبان او که افغان حکومت، که افغان حکومت په خپلو ادبیاتو کې لکه د اشرف غنی ما وینا واورېدل، ته شپږ شپږ نیم دقیقه پورې ډېره خبره، خو په اخره کې ترې خبره پیغوریزه سوله، اختیار یې ورته ورکړه چې تاسو د پردیو له غېږې ځان نه خلاص کړئ. اوس که موږ د ادبیاتو خبره کوو، دلته اړتیا د دې شي نشته ده که هغه ته پردیو غېږې کې وایي، نو خو امریکایان څوک دي؟ دا خو د موږ سکني خپل نه دي کنه. موږ دا مشکلات لرو، جګړه چې کوو دواړه لورو پارټنران پیدا کړي دي. افغان حکومت هم انتهایی باید ادبیاتو نه کار واخلي، سوله او دغه چانس چې راغلی، دغه فرصت چې راغلی، دا باید د افغانستان په یووالي، د افغانستان په رغولو او د نړۍ سره په سیال کولو کې دي. که چیرته خدای مکه دوی دا د سلیقو، د شخصي غوښتنو او د عقدو ښکار کړي، دا چانس له منځه ځي، او په دې کې به حکومت هم انتهایي تاریخي بدنامي ورغلي، همدا ډول به طالبانو ته هم تاریخي انتهایي بدنامي ورغلي، او افغانان نور د دې قربانۍ ورکولو، د دې د دغه چانس د مس کولو وس او توان نه لري. زه فکر کوم چې همدغه انتهایي وسه چې طالبان هم له دې نه تیر شي، نور ته دې زیاته حکومت تخریب کړي او توهین کړي، تر دې دې هم تیر شي چې حکومت بیخي نور اګنور کړي. په کار داده چې هغه هم کینی دی برخه ده، له سیاسيونو سره کینی، له احزاب سره کینی. افغان حکومت خپل ادبیاتو کې باید نور نرمخ کاری کې، نور د دې زور اړتیا نه ده، تل اسکالم زور وه نړۍ د سره ولا، اوس نړۍ تلون کې د نتا زور بچي شي.
ډیر ډیر مننه. شنوار سپتاسي
لومړی زما غوښتنه دا ده چې د سولې لپاره د شته فرصتونه باید په اعظمي شکل باندې ګټه واخیستل سي او دا ضایع نه شي. دویم دا چې موږ د افغانانو په توګه باید د خپل ځاني او شخصي ګټو نه تیر شو او ملي ګټو ته توجه وکړو. دریمه مسله د بهرنیانو سره تر توافق وروسته موږ باید سیده انټرا افغان ډایلاګ ته لاړ شو، او طالبان باید دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې کوي، او افغان حکومت دا باید ومني چې د خپل ځان او واک د بقا په خاطر باندې د سولې مذاکرات ناکامه نه کی پلوې لاسمانه. دا سې نه وي چې امریکایان وتلی وي او طالبان او د افغان حکومت په خپل منځو کې سره نښتي او د بیا واک یو ځل بیا د جګړې لارې هر طرف چې وي وایخلي. دغه شی باید ونیسي، موږ باید دې ته متوجه اوسو.
نیکزاد
سپتاسي، دغه یو شی زه وایم چې یوه هیله کومه د طالبانو څخه چې هغه څه چې د دوی سرهسته د افغان لوري د پاره چې د دولت سره کښینی لږې واضح کې ولسته، چې ولس یو څه واوري چې دوی څه غواړي، آیا دوی په دې دولت کې 50% غواړي، آیا پوره دولت غواړي، آیا انتخابات غواړي؟ دغه شیان لږ واضح کړي تر څو ولس وپوهیږي چې دوی غوښتنې څه دي. دولت خو تر یوې اندازې پورې موږ دونه معلومات لرو چې دوی خپل په خبره کلک ولاړ دی چې زه هیڅ تغییر نه ورکوم، او که چیرې تغییر مې ورکوي نو آسمان نړیږي. نو د نړیدلو د مخنیوي لپاره باید نوی دغه تغییرات رانیسي چې موقت حکومت جوړ سي. که څه هم د موقت حکومت پر راتګ سره به تغییرات راسي یا برانسي، لږ وضاحت غواړي د ولس. ولس ته باید طالبان هم وضاحت ورکړي چې خدای نه کرده داسې نه وي چې هغه خبره بیا په حقیقت واوړي چې ولسمشر به بیا په بل ځای کې ناست یا وایي به چې ما تاسو ته وویل چې تغییر مه ورکوئ، موقت حکومت پر راتګ سره وګوره څونه منفي تغییرات راغله. دا هر څه یو څه باید واضح سي تر څو یو تصمیم ورته ونیول سي.
تاسو ښاغلی خیبر،
مننه. زه به د سردار محمد ترور په خبرو په دوام، خلکو ته باید ګډون پکې ورکړل سي په روانه پروسه کې چې دوی له نږدې وویني او مشروعیت واخلي دا پروسه. او بل خلکو مهیله دا ده چې دغه تاریخي امتیاز تاسو واخلئ، اوس هم ستاسو سره دی ځکه تاسو غږ پورته کو، خبرې شروع شوې. که دا تاریخي امتیاز تاسو واخیست، په روحي لحاظ افغانان قوي کیږي که بل وخت وطن بدلوري ته ځي، افغانانو کې به دا روحیه هیڅ را ولاړ سي او خپل سرنوشت په خپله وټاکي. نو هیله مو دا ده چې اوس په دې اساس فرصت کې دي عوام او خلک غلي نه پاتې کیږي، راودي وزي په ټولو ښارونو کې او په ټولو مسایلو کې دي دخیل سي او خپل دریځ دې پکې واضح کړي.
ډېر ډېر مننه قدرمن اوریدونکو، دا و د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدله. ل خپل درنو مېلمنو هر یو د سولې دورې کې او د ولسي حرکت له مشر خاغلی اقبال خیبر، دغه شان د دغه حرکت له غړي خاغلی حاجی محمد نیکزاد، او د ځوانو فعالینو خاغلی خیر الله شینواری او شفیع اعظم څخه مننه کوم چې په دغه خبرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. دغه شان له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې د ټلیفون په کرخه مو را سره اړیکې ونیولې، خپل نظرونه مو را سره شریک کړل، او له درنو مېلمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تر بلې خبرونې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو، خاونه ولرئ.
جو